ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدر من اوریدونکو او خر اخلاص دا وسط خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ڈی سی ناوری نن د پنځم بیا ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 23 د شمنېټه دا مخشه وې په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي تاسو قربانه یو زمو نزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان صدر اشرف غنی د حملې سخته غندنه کړې.
د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې ککړ 14 مشکوک تنان نیول شوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د پیښې په هکله څه داسې
وایي؟
امریکایی او عراقی چارواکی وای عراق کې په هوایي حملو کې د داعش توندره بډلې لږ تر لږه 250 وسلوال وژلي دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننټ جنرال حامد المالکی وای په هوایي حملو کې د داعش 138 ګاډي تباه کړي دي.
لحد الصباح دمرنا اكثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
سرتي كي تاسو واوريدل وز خواك شهيد مهم خبرونو تفصيل تا
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو د موټر ځانمرګي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په کانوای کې پولیس کیډټان او دوی ته تربیت ورکوونکي سوارو چې کله په دوی باندې حمله وشوه افغان چارواکو د پرله پسې غبرګو چاودنو پخلی کړی دی. افغان صدر اشرف غنی د ترهګر حملې غندنه کړې ده او دای د انسانیت خلاف جرم بللی دی. نوموړي داخله وزارت ته حکم کړی دی چې د دې پلټنې وکړي چې څنګه د پولیس کیډټانو په یو ځای د بوتلو فیصله شوي. د صدارتي محل نه خپور شوي بیان کې اشرف غنی ویلي مسلمانان د روژې په میاشت کې په عبادتونو کې مشغول دي او طالبان د بیګنا خلکو په وژنو او په خلکو کې یرو ترهو خورولو کې مشغول دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمواري په سر اخستی. پاکستان د کابل ځانمرګي حملو غندنه کړې او هغه تورونه هم بې بنیاده بللي چې د داعش زیاتره وسلوال د پاکستان نه افغانستان ته اوړي.
پاکستان حکومت د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې ځانمرګي بریدونو غندنه کړې کوم چې د پولیسو په یو کاروان ترسره شوي او له امله یې لږ تر لږه 13 عسکر وژل شوي دي. تاسو دا خبر واورېدلو. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
میزایل ټیکنالوژي رژیم کې د پاکستان د ګډون نه کولو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویاند ویل چې تړلو هیوادونو تر اوسه MTCR تنظیم کې د غړیتوب په اړه څه دلچسپي نه ده څرګنده کړې. موږ فکر نه لرو چې اوس د MTCR د غړیتوب لپاره درخواست ورکولو صحیح وخت دی، خو موږ په رضاکارانه توګه MTCR پر قانون عمل کوو. سرګنده دی وی چې MTCR یو غیر سرکاري تنظیم دی چې پکې ټول هیوادونه په رضاکارانه توګه د څه قانون بغیر میزایل ټیکنالوژي خورولو مخنیوی کوي او د دې خلاف ورزي کوونکو په ضد جرمانې لګول کیږي. نفیس زکریا په دې موقع په راتلونکو ورځو کې د امریکایي سینیټر جان مکین پاکستان ته د راتګ پخلی هم وکړو او ویل کیږي چې دغه سفر کې به F-14 الوتکې د امریکا څخه د اخیستو د معاملې په شمول پر نورو دفاعي چارو خبرې وکړی سي.
دا و رابعه پیر چې د پاکستان لخوا د نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملې دو په اړه د پاکستان د کوششونو په اړه د پاکستان د خارجه دفتر دریز وړاندې کوو.
بلې لورې ته د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي په سلګونو وسلوال د کامدیش ولسوالۍ سقوط کول غوښته. د افغان ځواکونو الوتکو وسلوال په نښه کړي دي او د اته بهرنیانو په ګډون یې پکې تر اویا طالبان وژلي دي. د نورستان پولیس مشر اکرام الدین سره امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه بمبارۍ تیر مازدیګر ناوخته شوې او په وژل شوو وسلوالو کې د کامدیش لپاره د طالبانو وسلوال هم شامل دي. نوموړي ویلي په دغو هوایي بریدونو کې له دیرشو نه ډېر وسلوال ژوبل شوي هم دي. پولیس مشر زیاته کړې ده چې اوس مهال د نورستان په کامدیش، برګمټال او وانټ ویګل ولسوالۍ کې حکومتي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په جګړې بوخت دي او له ډېرو سیمو یې د طالبان په شا تمبولي دي. د پولیس مشر په خبره دغه سیمو ته یې د عملیاتو لپاره امنیتي سرتیري لیږلي او د بمبارۍ نه پاتې وسلوال د هلته نه په تیښته شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالخیوم ویلي چې په وژل شوو وسلوالو کې یې وو کیمرمینان دي چې د جګړې سیمې عکاسي کوله او ډېر شک دا کېږي چې دغه کسان ممکن بهرنیان وي. چارواکو ویلي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو زیاتره مړي په بمبار شوو سیمو کې پراته دي. د نورستان دغه دوه ولسوالۍ د ډیورنډ کرښې د پاکستان د چترال سیمې سره پر کرښه پرتې دي او حکومت وایي ډېر وسلوال د کرښې له هغې غاړې څخه د حکومت سره جګړې ته راځي. طالبان په خپله د افغان حکومتي چارواکو د ادعاوو په اړه څه نه دي ویلي.
امریکایی او عراقی چارواکی وای عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تندربه ډلې لږ تر لږه 2.5 وسلوال وژلي دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننټ جنرال حامد المالکی ویلي په عملیاتو کې د داعش یو سل او 38 ګاډي تباه کړی شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د عراق د هوایي ځواک یو کمانډان لیفټیننټ جنرال حامد المالکی و خبریالانو ته ویلي د بریدونو کې یې د داعش وسلوالې ډلې زیات موټران تباه کړي دي.
لحد الصباح دمرنا اكثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
هغه وی مر سهر وختي تر 138 زیات موټران تباه کړل او د نن په کې ناست ټول کسان مو وژلې دي. دوی خپل مړی استلی او ځینې ژوبل کسان یې هم له ځان سره وړي دي. دغه عملیاتو د ترګری ملا ماته کړې ده او دا چې د عملیاتو کې نورو پوجونو مرسته نه ده کړې. د عراق لخوا جاري سوي یوه ویډیو کې ښکاره کیږي چې الوتکې په یوه ویران سړک باندې د موټرانو قافله په نقشه کړې. ویل کیږي دا د وسلوالې ډلې په ضد زیات خونړي بریدونه وو. هلته شامي ځواکونه هم د داعش په ضد پرمختګ کړی او د عراق پولې ته نږدې یې د ځینې ښارونو کنټرول بیرته نیولی. عراقی ځواکونه به اوس هڅه کوي چې د فلوجا له کنټرول ورسته د موسل کنټرول هم له داعش څخه بیرته واخلي. موسل د عراق دویم غټ ښار دی چې د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د ترکیې استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر د شوي درې بیلابیلو ځانمرګي بریدونو په تړاو د ترکیې حکومت 11 مشکوک تنان نیولي دي. کوم کې چې شاوخوا 240 تنان وژل شوي وه او 209 نور ژوبل وه. دغه کسان د استانبول په 14 بیلابیلو سیمو کې د حکومت لخوا د چاپو پر مهال نیول شوي دي چې پکې درې تنه ویل کېږي بهرنیان دي. چارواکي وایي یوازې 9 تنه یې د غربي خارې زمیر نه نیولي چې ویل کېږي د داعش وسلوالې ډلې سره یې مالي مرستې کولې او اړیکې یې هم درلودلې. د ترکیې حکومت تور لګوي چې دا پیښه د دولت اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې ترسره کړې ده، خو د پیښې پړه لا تر دا مهاله چا په غاړه نه ده اخیستې.
د لندن پخوانی ناظم او د یورپی یونین نه د برتانیې جدا کېدو مشري کوونکي بوریس جانسن ویلي هغه به د برتانیې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه ودرېږي. جانسن اعلان کړی دی هغه به د کنزرویټیو پارټۍ لخوا د مشرۍ لپاره امیدوار نه وي، چې اوس یې د انصاف سکتر مایکل ګوف او د کورونو چارو وزیر تریسا می لپاره لار هواره کړې ده. دغه دواړه امیدوارانو د یورپی یونین کې دننه د پاتې کېدو مرسته کړې وه.
اخوا د چهارشنبه په ورځ د کیمرون په شمالي سیمه کې د وسلوالو لخوا شوي حمله کې شاوخوا 10 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. د بوکو حرام جهادي ډلې سره تعلق لرونکي یو ځان وژون کې د مسجد و مخې ته خپل باروتي توکو ته چاودنه ورکړې ده. حمله په داسې حال شوي چې خلکو د افطار پیل کړی و او روژه ماته یې کوله. د ځای پولیسو په وینا حمله کوونکی یو تن هلک وو چې ډیر کشر وو او وژل شوی کسان د هغه ډلې وو چې د بوکو حرام وسلوالو پر ضد یې عملیات پیل کړي وو. بوکو حرام ډلې تیر کال د داعش سره خپل د بیعت اعلان کړی و، خو تر دا دمه یې په عراق او سوریه کې د اړیکو معلومات نه دي ترلاسه کړي.
د امریکای حکومت د بهرنی حکومتونو لخوا د انساني سمګلینګ یا قاچاق مخنیوي کوششونو په سر نن په داسې حال خپل کلیز رپورټ وړاندې کوي چې د بشري حقونو ډلې اندېښنې څرګندوي چې د نړۍ سیاسي حالات په انساني سمګلینګ یا قاچاق باندې ډېر اثر غورځوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیس کیډټانو په کانوای د طالبانو موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه بجل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. افغان صدر اشرف غنی د ترهګر حملې غندنه کړې ده او دا یې د انسانیت خلاف یو غټ جرم بللی دی. نور حال په دې حقله باندې د افغانستان نه د ډیوا ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې دغه برید نن غرمه 11:30 بجې هغه مهال رامنځته شو چې له میدان وردګو ولایت څخه د پولیسو اکاډمیو محصلین د بس پر موټر کې کابل ته روان ول چې د ښار 15 امنیتي حوزې اړوند کلای درخیلو په سیمه کې د موټر بم تر برید لاندې راغلل. په همدې حال کې د کابل امنیا کمانډنۍ ویان عبدالبصیر مجاهد د پیخي د دقیقو تلفاتو په اړه تر دې وخته نه خبري ښودله، خو زیاته کړه چې د څېړنو لپاره په سیمه کې دقیقي بروسې روانې دي. دی پیخی مسئولیت پس لوالو طالبانو په غاړه اخیسته او دی اکاډمۍ ګڼ شمېر محصلینو او ښوونکو ته یې د مرګ ژوبلې رسیدو ادا کړې. د یادونې وړ ده چې دا د روژې په میاشت کې دویم ځنمرګي برید دی چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د نن ورځې د ځنمرګي برید نه 10 ورځې وړاندې د کابل ښار په ختیځه څنډه د پلیچرخي په سیمه کې د یوه ځنمرګي برید په پایله کې 14 نیپالي وژل شوي او د 4 افغانانو په ګډون 15 نور ټپیان شوي هم وو. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
درمنو اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبری خپرونه دوام لري او تاسو ته ځینې راپورونه لرو چې په خپرونه کې شریکوو. زموږ سره ملګری اوسئ. راځو د یو بل راپور ولوري ته. تاسو د حکمل روان دغه تفصیلات واوریدل چې کابل کې کومه خونړۍ پیښه شوې ده او هغې کې هم شاوخوا 10 عسکر وژل شوي دي. په دې حکله باندې د پاکستان حکومت دریز دا دی چې غندنه هم کړې ده او د بهرنیو چارو دفتر ویان نفی زکریا ویلي موږ د پیښې غندنه کوو او د افغانستان لخوا تورونه هیڅ کوم بنیاد نه لري. هغه زیاتوي چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات لپاره هڅه کوي او غواړي دغه هیواد سره خپلې منځنۍ اړیکې ښې وساتي. بلې لورې ته دا چې پاکستان غواړي، دغه د بهرنیو چارو دفتر ویلي دي چې دوی غواړي د نیوکلیر سپلایرز ګروپ چې دی هغې کې د شاملېدو هڅې کوي او غواړي چې دغه هم مخ په وړاندې بوزي. په دې حکله باندې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي رابعه پیر په خپل رپورټ کې د اسلام آباد نه.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل
And such statements serve only those who are averse to peace and stability in Afghanistan and want to create a wedge between in the bilateral ties between the two countries.
دا به بنیاده تورونه دی او د دغه شان بیانونه څخه یوازې هغه خلکو ته ګټه ده چې افغانستان کې امن او استحکام و هڅه ته سیاره سویم او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې لرېوالی غواړي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه اندېښمن دی او د دې ته مخنیوي هڅې کوي چې نړۍ یې هم مني. د افغانستان د قومي سلامتیا سلاکار حنیف اتمر تیره ورځ ویلي وو چې افغانستان کې جنگ کوونکي د داعش وسله وال د پاکستان څخه راځي او داسې اسناد لري چې د افغانستان شهریت تصدیقیه کوي. حنیف اتمر دا خبره هم یو ځل بیا تکرار کړې وه چې وسله وال په پاکستان کې موجود د پټ ځایونو څخه په افغانستان کې عملیات کوي. ویان زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره سنجیده دی او په دې اړه د کیو سی جی د غړو څلورو هیوادونو امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین له اړخه هڅې روانې دي. دوی دا هم ویل چې افغان حکومت او مختلفو ډلو ته پکار دی چې په سنجیدګۍ سره خبرو ته کښېني، ولې چې د دې په غیر څه بله لاره نشته. د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه نفی زکریا وویل چې که څه هم تر کال 2018 د دسمبر تر میاشتو پورې د دغه کډوالو د اوسېدو نیټه پراخه کړل سوې ده، خو افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته پکار دی چې زر تر زر دغه کډوالو خپل هیواد ته په عزت سره د ستانه کېدو په اړه د پاکستان سره سنجیده خبرې وکړي.
31 دسمبر 2016 تک جو ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، لیکن ہماری امید ہے کہ افغان گورنمنٹ اور یو این ایس سی آر جو ہے وہ ایک سیریس ڈائلاگ کے اندر جو ہے انگیج کریں گے ہمارے ساتھ تاکہ ان کا جو واپسی ہے وہ جلد از جلد ہو سکے.
رابعہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه غبان دی. او ری ګران اردوونکو، موږ سره اوسېږي په ترکی کې په کمال اتا ترک ایئرپورټ باندې چې کومې چاودنې شوي، کومې حملې شوي وي، د هغې وروستي حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ کې د انګریزانو د وخت راهسې پرزې د اف سی آر قانون لاندې د یو کلی خلق نیولې شوی د اجتماعي زمواري لاندې، په دې به هم تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. پاکستان کې د اختر تیاری خیبر پختونخوا کې خلق کمې سوداګانې کوي او ګټه چاته رسیږي، په دې هم زمونږ سره ریپورت شته دی. موږ سره اوسېږي خوزو د افغانستان سرخار کابل کې چې کمې غبرګې به می چاودنې شوي دي، پولیس کېرټان پکې وجلې شوې دي. په پاکستان کې عام خلک دې ته څه نظر کوي؟ نور حال پې د سیمینه د ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
سړنکاران وایي د افغانستان په سرخار کابل کې دغه ترهګر بریدونو وروستو د اندېښنې هم زیاتې شوې دي چې افغان طالبان په دا قسمه بریدونو کې نور هم تیزی راوستی شي. خو د دفاعي چارو سړنکار او د پاکستانی فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د دې بریدونو اثر نه یوازې دغه چې د افغانستان دننه لیدل کیږي، بلکې د دې خونړي برید بدغیز د افغانستان نه بهر په دې صورت کې هم محسوسیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به د نور تاوتریخوالي سره مخ شي. ځکه چې کله هم افغانستان کې داسې بریدونه ترسره شي، نو افغانستان پاکستان ته ګوتې نیسي او تور لګوي چې دوی طالبان په خپله خاوره پرېښودي دي، چرته نه چې هغوی د افغانستان پر ضد فعالیتونه پلان کوي. په دې اړه نوموړي وویل،
میرے خیال میں اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں. ایک تو اندرونی لحاظ سے افغانستان حکومت کی جو ساڈ ہے وہ بہت کمزور ہوتی جائے گی اور دوسری طرف پاکستان سے بھی تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے اور بے اعتمادی کی جو فضا ہے اس میں اضافہ ہو.
دی وائی ز فکر قوم د دې برید ډیر قسمه اغیز کېدلې شي. یو خو هغه اغیز چې افغانستان دننه د افغان حکومت د کمزوري ساک احساس زیاتېدل دي، او بل خو د پاکستان سره اړیکو کې تاوتریخواله زیاتېدل چې په نتیجه کې د بیبرۍ دغه ماحول نور هم وده موندلی شي، کوم چې د دواړو هیوادونو لپاره زیانمن ګڼلی شي. د افغان طالبانو لخوا چې دغه ترهګر فعالیتونه د روجی په میاشت کې هم ډیر په تیزی لیدل کیږي، یو اونۍ وړاندې چې هم په کابل کې د نیپال د سفارت په حفاظتي قواو برید تر سره شوی وو. دغه دویم لوی خونړی برید دی چې افغان طالبانو یې پر هم تسلیم کړی. د انګریزی ورځپاڼې دی نیوز څیړنکار مشتاق یوسفزئی وایي د دغه بریدونو څرګندېږي چې افغان طالبانو په زور کې کوم کمی نه دی راغلی.
دې مطلب دا دی چې طالبان ډېر مضبوط دي، او دا چې کوم خلکو به دا ویل چې که اختر محمد منصور چې کوم د امن مذاکرات مخالف دی او هغه د منځه لاړ شي نو کېدی شي هلته په دې حملې کمی راشي، نو هغه زما په خیال باندې خبره صحیح ثابته نه شوه. او تاسو ګورئ چې خلکو دا ویل چې دا اوس چې کوم مشر راغی شیخ هیبت الله اخندزاده، نو دا یو عام ملا دی او د ده په لاندې به طالبان کمزور شي. خو د دې حملو نه پس دا وجه کېږي چې طالبان چې کوم جنګي عملیات دي د هغې ملټري کمانډر دي، نو هغې ته خپل لار باندې روان دي، او هغوی ته زما په خل باندې د مشرانو د وجونو هغوی باندې اثر نه پرېوځي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې د وړاندې هم تاوتریخوالي سره مخ دي. څېړنکاران وایي دا قسمه ترهګر بریدونه د غاړي کې نورې هم بې باورۍ اړخته وړلې شي، نو ځکه په کار ده افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یوه داسې لار خپل کړي چې کومه د دواړو هیوادونو مضبوطولو او ترهګرو ته ماتې ورکولو لپاره ضروري ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډی ورې جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې تاسو ته په خبرونو کې مهم وویل چې د ترکیې استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر کې چې کوم درې بیلابیلې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي وو، د هغې په تړاو د ترکیې حکومت شاوخوا دیارلس مشکوک تنان نیولي دي، او دغې پیښې کې شاوخوا 240 تنان وژل شوي وو او 209 نور ژوبل وه. کسان څوک دي او څنګه یې نیولي، د کومو ځایونو نه یې نیولي دي، دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار اماوش جلیل په خپل ریپورټ کې.
د ترکیې میډیا نن ویلي دي چې پولیسو د استنبول اتاتورک نړیوال ایرپورټ باندې د ځانمرګي بریدونو سره تړاو لرلو په تور کې 14 مشکوک تنان نیولی دي. په دې بریدونو کې 200 تنان وژل شوي او 200 نور ژوبل دي. په استنبول کې نیول شوي د مشکوک تنانو کې خواوشا درې بهر ملکیان هم دي. د ترکی چارواکو د دې بریدونو تور په داعش ترهګر ډلې لګولې، که څه هم دې ډلې د دې ذمواري نه ده قبوله کړې. د امریکې د مرکزی استخباراتي ایجنسی یا سی آی اے مشر جان برینن د تیر شروع په ورځ ویلي دي چې دا بریدونه د داعش محرومه ښایي، او خبرداری یې کړې چې دا ترهګر ډله به امریکا کې هم دا رنګه بریدونه کولو هڅه کوي.
The movement of people and goods in this 21st century world I think in many respects can facilitate
د یوشتمه صدای کې د خلکو حرکتونه او سيزونه دا سيدي چې زما په فکر هغه کار کې د داعش سره مرسته کوي کم چې هغه غواړي، ځکه مونږ ولیدل چې هغوی ته په چا پسې د ورتللو ضرورت هم نشته. لکه څنګه چې د اورلانډو خونړۍ پیښه وه، چرته چې یو تن په خپله د داعش موادو ته رسایي وکړه، خو داسې هم ځینې خلک شته چې هغوی تربیه کړي او بیا ترې خپل کار واخلي، نو ځکه د استخباراتي او امنیتي ادارو دپاره یو شمېر لوی چیلنجونه پراته دي چې د داعش مخه ونیسي.
د امریکا صدر براک اوباما په کینیډا کې د شمالي امریکایي مشرانو غونډې په وخت په ترکی کې ترسره شوې بریدونو غندنه وکړه. صدر اوباما د استنبول حملې ښکار کسانو سره غم راضي کړي او وایي د ترکی ولس سره په دې خفګان کې شریک دي.
Let me just publicly extend my deepest condolences to the people of Turkey for the terrible attack that took place in Istanbul.
صدر زیاتوی ما په دې لړ کې صدر اردوان سره هم خبرې کړي او ورته مې ویلي چې مونږ تاسو سره شوي دې بد پیخه باندې ډیر خفه یو. و مونږ هم د جوبل امړو کسانو انزورونو ستاسو پشان لړزولی یو او یو وار بیا مو ورته اوې چې مونږ ناټو ترکی او د داعش خلاف جوړ ائتلاف سره مرګری یو مونږ ترک اولس سره مرګری یو او دا رقم بد پیخې د بیا کې دونه منې کېدو لپاره چې مونږ څه قبول شو هغه بکو
د ترکی اتاتورک ایئرپورټ د شروع سحر د پروازونو لپاره بیرته کلاو کړی شو او عملی د شروع سحر د چاودنو او ډزو په نتیجه کې خورشوي ملبه صفا کولو کار کوو او د ترمنس امنیتی محافظانو په ایئرپورټ گش کوو د ترکی حکومتي خبری ایجنسی اناډولو ویل دي چې چارواکو په غربي ساحلي خار ازمیر کې نه تنان نیول دي چې قرباني په شام کې د داعش تندلارو سره اړیکو لرلو تور دي د استنبول کمال اتاتورک ایئرپورټ د یورپ دریم مصروف ترین ایئرپورټ دی او تیر کال شپږ کروڑه لس لکه مسافرانو استعمال کړی دی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګرانو اردوونکو زمونږ سره اوسېږي یو شمېر ریپورټونه به درته وړاندې کوو د پاکستان په قبایلي سیمو کې په سلګونو سکولونو د بندولو حکومتي پلان باندې زمونږ سره یو تفصیلي ریپورټ شته دی د دې ترڅنګ د پاکستان د سرحدي چارو وزارت سیفران او د افغان کډوالو بیرته واپسی په سر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د اعلی چارواکو د غونډې حال به هم تاسو ته موږ وړاندې کوو او د دې ترڅنګ د اختر لپاره د سوداګانو په حق له هم زموږ سره ریپورت شته دی خو راځو د زراعت په حق باندې تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو د خیبر پښتونخوا سیلانۍ سیمې سواد کې یو شمېر سبزینه کیږي هلته کې د خلکو سره لګې لګې ځمکې دي خو د دې باوجود د هغې نه خلک ډېرې فائدې اخلي د سبزو هلته کې چې کمی مخصوص سبزی کرلې کیږي او خلکو ته ترینه څومره ګټه رسیږي یو رپورټ په د سیمینا د ډیبر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي
دلته ټیپر مولے الو ادرک فراشبین او مټر پیدا کیږي خو فراشبین او مټر په درو سیزنو کې کرل کیږي او غټه غټه تر ترلاسه کیږي یو کروندګر محمد نذیر اوه چې د ټماټر مرچکی سیزن لند وی او دوی په واټینګړ باندې تجربه کړی دي چې کامیابی شوی دي او د پیاز د پاره دلته کې اوبه کم دي
د فراشبین تقریبا موږ دم په دې مې کې کرلې او ان شاء الله دا په جون جولای اگست کې به تیاری کې ختمیږي با اگست کې به دا ختم کو په دې به دوباره بیا فراشبین نومبر کې ختمیږي او د پیادو پیداوار په دې علاقه زیات نه دی ځکه دلته د اوبو کمی او یخنی زیات دی د دې نه علاوه زموږ سره مرچکی نه تر تارخه مرچکی هغه مې شته بینګن مونږ کړلې دي هغه پکې مونږه تجربه کړې هغه برابر ثابت شوی دی دا ټیپر چې کله الو وس کړلې شوې ده هغه الو به ختمیږي په جولای اگست کې چې کله دا الو ختم شي
مخکې دلته د ټولو سبزو خپل تخمونه استعمالېدل خو دغه سبزیانو عمر به لنډ وو باوجود د دې چې خوندورې وې اوس نوي تخمونه راغلي دي چې ورسره د زهریله سپرې استعمال هم ډېر شوی دی او کروندګر اوس دغه تمه لري چې دا سبزیانې د سپرې په زور پیدا کیږي چې داسې نه ده د یو پټي مالک اساق وی چې دلته غنم او جوار کم کرل کیږي ولې چې د هغې آمدن کم وي
زم سره چې څومره نوی تخمونه راغلي نو خلک یې ځکه پریفر کوي چې راغې پیداوار ډېر دی او دغه دوه چیرې دا کوم ځان سره وساتو نو دا موږ به د تیر شوي کمزور تخم چې دغه په مقابله کې دا زم سره ټیم ډېر راړي یو کال پی اوري او دغه سره پیداوار هم ډېر شوی دی دا څنګه کړه غنم مو تخم دی کده جوارو دی دلته غنم او جوار خلک په کال کې دوه پیری کوي او ډېر ډېر زیات توجه ځکه نه ور کوي چې دا دومره ډېر پیسې نه کې کم چې زم سره الو او ټیپر او مټر را سره کوي هغه پیداوار ډیر زیات دی او دا هغه پیسې ډیر زیات ده د دې الو چې دی دا مشهور دی او بیا چې زموږ سره کوم مټر دی نو مټر زموږ سره په دې آف سیزن کې چې په پاکستان په یو علاقه کې نه خو دلته کیږي او هغه ډیر زیات پیسې کوي
دلته د کر زمکه لنډ تنګ دي خو پیداوار یې قیمتي دي ځکه دلته کروندګر غواړي چې نوې پیداواری تخمونه وکړي په بل وجه هم د دې زې سبزیان قیمتي وي چې دا به موسم دي ملک وقاص خان ډیو ټی وی ریډیو سوات
د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدر من اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د پنجشنبې ورځ 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سهار 9:30 بجې دي. ستاسو کوربنه یم زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیس کیډټانو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لږ تر لږه 13 امنیتي ځواکونه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي
ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر شوي د دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو کې ککړ 13 مشکوک تنان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د پیښې په هکله څه داسې
وایي: I'm confident that we can and we will defeat those who offer only death and destruction, and we will always remember, even as there are those who are trying to divide us, that we are stronger when we come together.
امریکایی او عراقی چارواکی وای عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تنربډلې لک تر لګ 250 وسلوال وجل دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننت جنرال حامد المالکی وای په هوایي حملو کې د داعش وسل او اتدیش گاډي تباہ کړي.
لحد الصباح دمرنا اكثر من 138 عجله بما فيها وقتل ما فيها وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم اخذوهم معاهم.
سرتي كتاب سو وريدل وتخوك شهيد مهم خبرنا لندستا.
د افغانستان پایتخت کابل کې د افغان پولیسو په کانوای د طالبانو په موټر ځانمرګي حملو کې لک تر لګا 13 امنیتی ځواکونه وجلې شبی او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. په کانوای کې پولیس کیډټان او دوی ته تربیت ورکوونکي سوارو چې کله په دوی حمله وشوه. افغان چارواکو د پرله پسې غبرګو چاودنو پخلی کړی دی. افغان صدر اشرف غنی د ترهګر حملې غندنه کړې او دا یې د انسانیت خلاف جرم بللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو ذمواري په سر اخیستی.
پاکستان حکومت افغانستان پلازمین کابل سره نږدې ځانمرګي بریدونو غندنه کړې ده او د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا ویلي موږ د پیښې غندنه کوو او د افغانستان له خوا تورونه هیڅ کوم بنیاد نه لري. هغه زیاتوي چې پاکستان د افغانستان سولې او ثبات لپاره هڅه کوي او غواړي د دغه هیواد سره خپلې منځنۍ اړیکې ښې وساتي. بلې خوا نفیس زکریا دا هم ویلي چې دا مهال د نړۍ نیوکلیئر سپلایر ګروپ کې د شاملېدو هڅې هم روانې دي. اخوا د افغانستان د نورستان ولایت چارواکي وایي په سلګونو وسلوال د کامدیش ولسوالۍ سقوط کول غوښتله، خو د افغان ځواکونو الوتکو وسلوال په نښه کړي دي او د 8 بهرنیانو په ګډون یې پکې تر 70 تنه وژلي دي. د نورستان پولیس مشر اکرام الدین سری امریکا غږ ته ویلي چې دغه بمباری تیر مازدیګر ناوخته شوی او په وژل شوو وسلوالو کې د کامدیش لپاره د طالبانو وسلوال هم شامل دي. نوموړي ویلي په دغو هوایي بریدونو کې له 13 څخه هم ډیره وسلوال ژوبل شوي دي. پولیس مشر زیاته کړې ده چې اوس مهال د نورستان په کامدیش برګمټال او وانټ ویګل ولسوالیو کې حکومتي عسکر له وسلوالو طالبانو سره په نښتې بوخت دي.
امریکایی او عراقی چارواکي وایي عراق کې په هوایي حملو کې د داعش تنربډلې لک تر لږ 250 وسلوال وژلې دي. د عراق د هوایي ځواکونو کمانډر لیفټیننټ جنرال حامد المالکی ویلي په عملیاتو کې د داعش وسل او 13 ګاډي تباه کړې شوې دي. دغه عملیات د فلوجا ښار سویل اړخته شوې دي. د فلوجا ښار 13 هفته د امریکې په مشرۍ کې عراقي ځواکونو د داعش تنربډلې نه بیرته اخیستې وو.
اخوا د ترکیه استانبول ښار په اتاتورک هوایي ډګر د شوي دریو بیلابیلو ځانمرګي بریدونو په تړاو د ترکیه حکومت 13 مشکوک تنان نیولي، کوم چې شاوخوا 240 تنان وژلي وو او 209 نور پکې ژوبل وو. دغه کسان استانبول په بیلابیلو سیمو کې د حکومت له خوا د چاپو پر مهال نیول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری او ازو د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د سرحداتو مرکزی وزیر په مشر کې د اعلی کچې یو غونډه شوې ده. په یو بیان کې ویل شوې دي چې په هیواد کې دننه چې کم په لکونو افغان کډوال دي د دوی بیرته واپسی د وخت او د حالاتو مطابق ضروری ده. په دغه بیان کې ویل شوې دي اعلی چارواکو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی په عزت سره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنول غواړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده په 1 جون باندې ختمېدله، خو بیا د دغه کډوالو قانوني حیثیت د روان کال د 1 نیټې پورې غځولې شوې دی. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
غونډه د یو ان ایچ سی آر لخوا افغان کډوالو ته خپل هیواد ته پستنېدو د یو تن په سر د $200 په ځای $400 ورکولو د فیصلې ستاینه کړې ده، او د سفران وزارت ته د افغان کډوالو د واپسې په اړه یو کوټلي نظام جوړولو په ترڅ کې د ټولو صوبو او اړوند ادارو په مشاورت سره یو واضح تګلاره جوړولو هدایت هم کړې دی. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم په دویم ځل د خپلو خصوصي اختیاراتو د لاندې افغان کډوالو ته پاکستان کې د نورو شپږو میاشتو پورې د اوسېدو قانوني اجازت ورکړ کړی دی، خو ورسره د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پختونخوا حکومت د دغه کډوالو زر تر زر خپل هیواد ته ستنېدو خبره کوي، او په دې اړه پاکستان د افغان دولت نه د یو واضح تګلارې د اعلان کولو مطالبه هم کوي. میډیا سره خبرو کې د پاکستان د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په افغان دولت باندې د کډوالو د ستنېدو په معامله د بې غور کېدلو تور لګولې دي.
تو پازیټیو انډیکیشنز هر طرف سے سوائے افغان حکومت کے، اور افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بات چیت ہونی ہے امیجیٹلی، عید کے بعد ان کے منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم مزید بات چیت کریں گے، ان کے اوپر زور دیں گے کہ وہ مہربانی کریں، ابھی جو کچھ کرنا ہے کے لیے کریں، زبانی جمع خرچ ابھی ختم ہونا چاہیے.
دی وای چې نړیوال ورولۍ او پاکستان په سنجیدګۍ سره داسې اقدامات پورته کوي چې افغان کډوال زر تر زر خپل هیواد ته واپس لاړ شي. خدا عبدالقادر بلوچ په وینا د بده مرغه افغان حکومت اړو په دې معامله سنجیدګي نه ښایي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د راتلونکو وړکي اختر نه وروسته به د افغانستان د کډوالو وزیر د پاکستان دوره کوي، او په دې موقع به موږ دنه مطالبه کوو چې د کډوالو په معامله به اوس نور لملیټ نه چلیږي، او افغان دولت ته به د دوی د واپسۍ لپاره سنجیده اقدامات پورته کولوی. بلخوا افغان کډوالو باندې خپل هیواد ته ستنېدو په حق لراغلي فشار په سر د پاکستان پښتون کام پرسته سیاسي ګوندونه سخت برګون ښکارا کوي. پرستو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک دیو ریډیو ته ویلو چې پاکستان افغان کډوال زکه زوروي چې د افغان طالبانو مټي مضبوطی کړي، او د افراسیاب خټک په وینا د پاکستان د حکومت دغه پالیسي مقصد افغان دولت باندې فشار اچول دي. په دې معاملې خپل عکس العمل کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي چې افغان کډوال ترسو اغواړي نو په پاکستان کې اوسېدلې شي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې محمود خان په یو اخبار کې د خولې د اغه بیان تردید کړی دی چې ګنی خیبر پښتونخوا اوس هم د افغانستان برخه ده، خو محمود خان زیاته کړی دی چې خیبر پښتونخوا د لروبر افغانانو لپاره یو تاریخي حیثیت لري، او په دې حیثیت کې دا د افغان کډوالو خپل کور دی.
رہی بات افغانوں کی، یہ آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان، لوگوں کے بوجھ ہیں، ان کو پسند نہیں ہے، تو ان کو مہربانی کر کے اب پشتون بھائیوں کے پاس پشاور کوئٹہ بھیج دیجیے.
دی وای چې که پنجاب، سندھ یا پسرائیکی علاقو کې څوک په افغان کډوالو باندې تنګ وي نو دغه افغانان د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا پښتنو سیمو ته راولیږي، او د دغه علاقو خلک به چرې هم په خپل افغانانو رونو باندې نه تنګیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. वेबपाणी पता दा www.voadiva.com द ट्विटर आईडी दा @voadiva.
اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرې خبرونه دوام لري. تاسو کولی شئ چې د ډیو ریډیو د فیسبوک پاڼې نه لاړ شئ. اول ته ټول نوی راغلي راپورونه چې کوم ویډیوي هم دي او د دې ترڅنګ خبرونه هم ستاسو سره شریک شوي دي. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ او دغه ټول راپورونه هلته وګورئ او د دې ترڅنګ وې هم ولولئ. بل خواته زو د بیت د قبایلی سیمو خواته تاسو بوزو یواره چې په داسې حال چې د نړیوالو هیوادونو لخوا هڅې روانې دي چې تعلیمي څانګې نورې هم زیاتې شي په نړۍ کې. خو فاتا سیکرټریټ د 409 سکولونو بندولو پلان لري. راپورونه وایي چې په قبایلی سیمو کې شاوخوا 1500 داسې سکولونه دي چې یا خو د وسلوالو لخوا تباه شوي دي او یا هم تړل شوي دي. په دې هکله ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي سادیا قاسم شاه په خپل ریپورت کې.
پاتا کې د ماشومانو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې زار علي افریدی وایي چې د فاتا سیکرټریټ دغه پالیسی هیڅ جواز نه لري. دی وایي چې د ماشومانو د تعلیم حق تحفظ لپاره دوی د فاتا سیکرټریټ دغه پلان خلاف د پیښور اعلی عدالت ته دغه مسله وړاندې کړې ده او دوی د حکومت د دې پلان مخالفت کوي او غواړي چې حکومت دا پلان واپس واخلي.
خوشحاله خوشحاله د پاره کار کی هغه د پاره ایجوکیشن تعلیم د ماشومان او ډیر ضروری دی. په بده مرغه قبایلی لهجو کې د دې مخالف خبره روانه ده. د ماشومان سکولونه بندیږي په ټوله فاټا کې.
په فاټا سیکرټریټ کې د سرچینو تر مخه د فاټا بیلابیلو ایجنسو کې دغه سکولونه بند شوي دي. د فاټا د تعلیم ډایریکټریټ نه ترلاسه شوی معلومات ښایي چې په باجوړ کې 42، په ممند ایجنسی کې 115، اورګزې ایجنسی کې شپږ اتیا، کورم کې 85 او خیبر ایجنسی کې 38 سکولونه بند شوي دي. او د نیم قبایلي علاقو لکه اف آر کوهاټ کې 30، اف آر بنو کې 11، اف آر لکی مروت کې 15، اف آر ټانک کې 101، او اف آر ډیره اسماعیل خان کې 80 سکولونه بند شوي دي. د شمالي او جنوبي وزستان له علاوه د اورګزو او د خیبر سره جنگیالی توب نه متاثر علاقې د دې پلان نه بهر ساتل شوې دي. زار علي افریدی وایي چې په فاټا کې د ماشومانو تعلیم عام کولو او هغلته د حالات او روایت له وجې پکار ده که د حکومت وسوي نو د هر کور مخامخ دی سکول جوړ کړي.
نو په داسې حال کې د ماشوم سکول د هغه د 3 کالو وي، 2 کیلومتر تګ او بیا 2 کیلومتر راتګ، یعنی 3 کیلومتر به یو ماشوم سکول د ځي بیا به واپس راځي. د میډل کلاس ماشوم یا ماشوم به 10 کیلومتر تګ راتګ کوي او د های سکول یو ماشوم یا ماشومه چې د هغې عمر هارډلی 14 یا 15 کال وي او هغه به تقریبا 1.5 کیلومتر تګ راتګ کوي. په داسې حالت کې دا پهاړي علاقه هم ده، موبیلیټي مسله هم ده، دهشتګردي هم ده. نو دا خو بالکل ظلم دی. دا خو زما په خیال کې ماشومان یوویشتمه صدۍ کې د ایجوکیشن نه لرې کول دي. دا ریشنل پالیسي نه ده، دا ایرریشنل پالیسي ده. باید دا حکومت دا واخلي، واپس یې واخلي.
بل طرف ته د فاټا سیکرټریټ سرچینو تر مخه د دې پلان شاته دا جواز دی چې کوم سکولونو کې د الکانو سکولونو کې او یا د جینکو سکولونو کې د 15 نه تعداد کم دی، هغوی دې نږدې بل سکول ته شفټ کړی شي او د دغه سکول فنډونه ضایع کېدل په ځای په کار ده دا د سکولونو معیار ښه کولو باندې خرچ کړی شي. خدا په داسې مهال کېږي چې په فاټا کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ایجوکیشن ایمرجنسی اعلان کړی دی، یعنی په فاټا کې تعلیم عام کولو لپاره بیړنی ګامونو اغستلو عمل اعلان کړی دی. د کوم تر مخه په سکولونو کې راتلونکي 3 کالو کې 400,000 ماشومان داخل کېږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو نن د پاکستان د وخت مطابق 15 منټه د پاسا په 9 بجې با تاسو هلو وی او ای ډی رادیو پروګرام زمونږ د همکار شهبزاده سره اوري دغه اوریدل مهیروي. او زو د پاکستان قبایلی سیمی مومندو ایجنسی کې د انګریزانو د وخت راهسې پرځې د اف سی آر قانون لاندې په اجتماعي ذمواری کې د دوو کلونه یو شمیر قبایلی خلک نیولې شوې دي او په دغه ځای کې خلکو ته حکم شوی دی چې خپل دوکانونه بند کړي او د دې ترڅنګ په پټو کې کارونه هم نه کوي. دا 13 میاشت د دوه حکومتي کسانو د وژنې وروستو ګام پورته کړی شوی دی. رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبریال ارشد مومن را کوي.
د مومند ایجنسی میچنی سیمی بای او کادو کورونه نن په درې مورسوم د اجتماعي ذمہواری لاندې د حکومتي مهراتونه محرومو. په دغه کلو کې سورز وړاندې دوه سرکاري اهلکار وجل شوی چې پلی تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغیستی و. خو پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې د دغه دوو کلو مراد بند کړي او ځای تنانیا جیلونو کې اچولي. د بی کور یو ځای اوسیدونکي او سیاسي کارکون ګل نواز مومن وای د پولیټیکل انتظامیه لخوا دوی بې ځایه زورول کیږي.
دا خبر را لاله د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن د طرفه چې یارا موږ د کمزې نو تاسو له اردو ستاسو په وټو باندې باندې کو تاسو شنه خدي کارونه تاسو پاس کوټونه تاسو له میزې نه به موږ باندې کو او دین علاوه چې دا کم بي ګناه خلک موږ نیولې دي نو دا دي پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا مقصد دی چې دوی د ټوپک را واخلي او دوی د سټیټ ذمہواری په خپل وګو باندې ګیری تحفظ ورکول دا د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به عوامو لا تحفظ ورکوي ځکه چې ریاست په نیمه کې د دې په وجه باندې ټیکسونه اخلي عوامو نه نو که دغه رنګ عوام ټوپک را واخلي نو دا ټول معاشرت تشدد طرف ته لاړ شي او مطلب دا چې د رسوب هم به بچ پاتې نشي.
په هانوی د پولیټیکل انتظامی دغه فیصله کال 2011 کې په اف سی آر کې شوی ترامیمو پر ضد ده او وکیل اجاز مومن وای دغه بدلونونو وروستو اجتماعي ذمہواری تر ډیره حده راکمه شوې و.
هغه بدلون دا راغی چې لکه په یو جرم کې په یو خبره کې ایتیه پولیټیکل ایجنټ تا یو کس پکار دی نو داغه خاندان به ټول نیولې کیږي داغه خیل چې کوم نور عزیزان دی هغه به نیولې کیږي. داسې پکې دا ترامیم هم شو چې یو کس کور اجرا دا به سوزول کیږي نو دا به په زور مدلی نیولې کیږي که فرض په زور نیولې کیږي داغه وخت مطابق به هغه ته پیسې ورکړل کیږي. یو لسم نواله تر د اوسه پورې موږ دا خبره بار بار وکړه چې په هغه اصلاحاتو باندې 1% عمل درآمد نه شوی.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکی وای دغه ګام یې د اف سی آر قانون سره سم پورته کړی او هیڅ قسمه د قانون سرغړونه نه ده کړې. په قبایلي علاقو کې اف سی آر تور قانون ګڼل کیږي. د ایجنسی انتظامی عدالتي مالی ټول امور د یو تن پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وي او هغه ته د ایجنسی باچا هم ویل کیږي. خو ول اف سی آر په لویه کچه مخالفت هم روان دی. په قومي اسمبلی کې د ختمون لپاره بلونه جمع شوي او د پاکستان وزیر اعظم لخوا اصلاحاتی کمیټي هم خپل سپارښت را جمع کړي. خو تر کوم عملی ګام پورته کېدو به قبایلي ولس هم د غسلو کالونه زیات زور د انساني حقوقو پر ضد قانون لاندې ژوند تېری. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غواګیست. تاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم لرو چې خبرونه کې شامل وو. خو د خبرونه وروسته به د روانو چارو د خبرونه وی چې تاسو به زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي او تاسو سره به په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړئ. د دې ترڅنګ میلمانه به هم راغلي وي. تاسو خپل پوښتنې او نظریات هم زموږ سره د ډیو ریډیو د لارې نه شریکولی شئ. یو د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-003. کوم نور راپورونه او نوي خبرونه چې دی هغه تاسو کولی شئ چې د ډیو ریډیو د ویب پاڼې نه او د دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک پاڼې نه هم لیدلی شئ او د دې ترڅنګ کتلی هم شئ. کوم چې ویډیوي راپورونه دي هغې کې هم ډیر تازه راپورونه راغلي دي. پرونی یو بل ډیر ښه راپور د یو سیمې په هکله وو چې تاسو ته ملک وخاص خان وړاندې کړی هم وو. او د دې ترڅنګ دا چې نور ځینې مهم راپورونه هم شته دی په خبرونه کې به هم تاسو ته نن شریکوو. د تلویزیون او رادیو په خبرونه کې راځو د راپورونو ولوري ته چې د پاکستان شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو د حکومت نه دغه غوښتنه کړې ده چې د دغه ایجنسۍ د نقصانونو اندازه لګولو لپاره د خلکو نماینده کمیټې جوړه کړي. دوی ویلي حکومت تر دا دمه کومه کمیټې نه ده جوړه کړې او چې دا فیصله وکړي چې خلکو ته په پوځي عملیاتو کې څومره نقصان رسیدلی دی. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات ټوله وړاندې کوي مدثر شاه په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان څخه راغلو د سیاسي اتحاد مشرانو ګیله کوله چې یو خوا حکومت ادعا کوي چې د سیمې زیاتره برخه د جنگیالو څخه صفا کړې ده، خو بل خوا د فوزي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک خپل علاقو ته نه پرېږدي. او د دغه اتحاد مشر عبدالخلیل وزیر ډیو راډیو ته وایي عملیاتو کې چې زمونږ کورونو او دکانونو ته کم زیان رسېدلی تر دې وخته د هغې معاوضه هم موږ ته نه ده ملاو شوې.
تر اوسه پورې د دې انکوایري ټیم چې ورته وایي دا غم یې نه دی جوړ کړی چې څومره نقصان شوی دی، چا شوی دی، چرته شوی دی. خو موضع ورکول خو ډیره وروسته خبره ده. دغه لپاره موږ د سیاسي اتحاد بار بار کوشش کړی دی چې دغه لپاره د یو آزاد کمیشن جوړ شي چې هغه کې هغه خلک موجود وي چې کوم خلک زمونږ ګورنمنټ ته د موږ د اپریشن په نام باندې د وزیرستان لپاره فنډ ورکړی دی، هغه کوم نمائندگان وي چې هر څوک وي، هغه او سیاسي خلک پکې موجود وي، خیر د فوج دی وي، پولیټیکلی دی وي، د پولیټیکلی هغه کسان دی وي چې ملکان وي، خو پکې هغه خلک چې چا مارکیټ کور رن شوی دی هغه کوم نه دی خاص کسان واخستل شي.
زیاتوي کم خلک چې واپس تللی دي هغه هلته یو شمیر ستونزو سره مخ دي، ځکه چې علاقه کې د بجلی نظام نه دی بحال شوی، سکولونه، سړکونه او د صحت مرکزونه ویجاړ پراته دي، او تر دې چې د خصوصي مراعات او پټه پولیټیکل انتظامیه کاروباري خلکو باندې نوې ټیکس لګولې دي، او هر د سبزی میوه یا نورو شیانو گاډه چې وزیرستان ته دننه کیږي نو د 1300 روپو نه تر 5000 روپو ته ټیکس اخلي. دغه راز د سیمې زده کوونکو شکایت کولو چې د سختو حالاتو باوجود د خپل تعلیم جاری ساتل دي، خو حکومت چې په وړاندې د تر سکالرشپ یا وظیفه کمې پیسې ورکولې سخت کال هغه دیتنه نه دی ملاو شوی. لکه دې برخه کې چې شفقت داوړ وای
سکالرشپ زموږ چې لکه 30 جون راځي نو موږ ته کوم چې سټوډنټ وی فرست ایئر نه اون ستر فورث ایئر پورې نه ته 5000 روپۍ تقریبا د 30 جون پورې دوی ته ریلیز شي. خو دا ځلې یو ځل مخکې د ضرب اعظم نه مخکې هم دا غرغلې چې موږ ور باندې ډېر احتجاجونه وکړل سمې وکړل، خو چې کله موږ بنو ته راغلو نو دلته موږ ته ډېر په مشکله سره را کړې. نو موږ دا مطالبه ده د گورنر کې پی کېنا چې کوم زموږ سالانه سکالرشپ ته ادا موږ ته زر تر زره ریلیز کی چې موږ په خپل تعلیم مخکې جاری وسات.
او دغه مشران ویل کو حکومت د دای غوښتنې اونه منلې او دای ته خپل علاقو کې یو ځل بیا د عادي ژوند اسانتیاوي برابر نه کړې نو دای به مجبور شي چې خپل علاقو نه لاندې بندوبستي علاقو ته راشي او په احتجاجونو لاس پوری کی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د اختر وړکی اختر لپاره تیاری شروع دی په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم. خو ډیر څېړونکي وایي چې په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې چې خلک څومره سوداګانې کوي زیاتره ګټه هغه د پاکستان تر ټولو غټې پنجاب صوبې او سنتر رسی زکه چې زیاتره جوړ شوی سامانونه یا مصنوعات هم دغه دوو سبو ناراضي او ټول پیسې هم دغه دوا ورستو پاتو سبو یعنی د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه نور سبو ته دي. رپورت په د مردان ندری ریډیو خبريال ریاض حسین را کوي.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د وړو کې اختر د خوشالو د تیاری پروسه مخ په وړاندې روانه ده او مطبوعات وایي چې په وړو کې اختر کې تجارت وده بیا مومي چې په کې زیاتره برخه د بهر هیوادونو نه راتلونکي زر مبادله په کار راوستي شي. خو د دغه تجارت زیاته ګټه د پنجاب او سندھ صوبې ترلاسه کوي ځکه چې اکثره د اختر د خریدارۍ سامان په دغه صوبو کې تیاریږي. په خیبر پختونخوا مردان ضلعه کې مقامي اوسیدونکي عمران یونس چې د سامان د تقسیم د تجارت سره تړلې دي یو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په غوښتنه کې د شلو نه تر 30% د پوري اضافه شوې ده او زیات تر سامان د پنجاب صوبې نه راځي.
کاسمیټکس وګورئ نو د کاسمیټکس بل پورا رینج دی، د اډی ډیر کټ ډیماند دی، د کپلي ډیماند دی. دلته کې موږ وګورو نو زمونږ مختلف سیزونه دا چې کم راځي نو ډیر اکثریت پکې د پنجاب نه د سند نه د دې طرفونو نه دا سیزونه راځي. زمونږ کاسمیټکس چې څونه رینج دی نو دا موږ زیات تر د لاور نه راځي. زمونږ ګارمنټس او کپلو وګورو نو دا موږ د سند نه د فیصل آباد نه د دې ځایونو نه راځي. بنگلی دی نو بنگلی موږ ته د حیدرآباد نه راځي. نو دا مختلف سیزونه چې کم دی نو واقعي د دې سیل په اخترونو کې د دې سیل سیوا شي نکري ده د لاور د پنجاب نه راځي.
مطبوعات وایي چې د اختر په ورځو کې تجارت د 800 نه 900 بلین روپو ته رسیږي او په دغه تجارت کې په مجموعي توګه 200 بلین هغه رقم هم شامل دی چې په بهر هیواد دونو کې کارکونکو رالیګي او یا یې د خپل ځان سره خپل علاقو تروري. ریپورتونه وایي چې د دین علاوه پاکستان ته په دې روانه روجه کې د یو اندازې مطابق د یو عرب روپونه زیاتې د هونډې په ذریعہ هم راغلي دي. مطبوعات وایي چې په مجموعي توګه 10 ملیونه پاکستانیانو لتر پای یو کس په خپل بچو باندې 30000 روپې د اختر په ورځو کې خرڅ کوي چې پکې زیاتره د ماشومانو او ښځو جامې نکري دي د خپل سامانونه پیزارونه بنگړي او خوراکي شیان شامل دي. په ورو کې اختر کې د خیبر پختون خوا جوړیدونکو سپلای هم په کار راوستي شي. خو زیاتره د دې خامال هم د پنجاب صوبې نه راځي او دغه د خیبر پختونخوا د سپلو استعمال څخه خاص علاقو ته محدود دي. پنځه دی ورځ کې د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک اف پاکستان تقریبا د 1.5 ارب روپو نوی نوټونه هم جاری کړی دي چې د اختر پرودو کې به په استعمال راوستي شي. په دې حق لا پروفیسر علي عمران وایي چې په وړو کې اختر کې اقتصاد ته دوام ملاويږي چې پکې زیاته برخه د بهرني هیوادونو نه د زر مبادله په شکل کې راځي.
چدی هغه شیزونه علی او شیزونه دتم علی چې دا یو ډېر غټ سمانانو ډېر غټ تہوار دی. مارکیټ کې نوې پیسې هم راځي، نوې کرنسی هم راځي، نوې نوټونه هم جاری کیږي. د اکانومي د پر اقتصاد د پر یو ویلې ځکه چې نوې نوټ راځي خلک باینګ کوي. خبر پښتو مخا ته غم سمرا بادي دلته ډېر زیات سنو تور پر ته یو ترقی ملاو شي. کپڑے بزنس تا پیزارو بزنس تا ماته لګی داسې چې خلک به زیات شوزونه به علي او ظاهري خبره ده چې اختر راشي نو خلک چې دي هغه باینګ کوي او ډېر ټایم لپاره پیسې ځان سره جمع کوي چې اختر راشي نو پیسې لګي خلکو ته او بزنس ته دواړو ته فائدہ وي. بهر نه خلک هم پیسې لګي نو هغه دې ورځو کې هم زیات وي. ظاهري خبره ده موږ ګورو چې خلک اختر کې هم راځي بهر نه نو هغه خبره چې کوم خلک نشي راتلی هغه خپل پیسې لګي.
یاد دی چې روان کال په دې روزه کې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د زیاتې ګرمۍ لکه مقامی اوسیدونکو د 1500 تر 2500 روپو پورې سیوا رقم د بجلی د نشوالي په وجه باندې خرڅ کړی دی چې ور باندې د الکترونیک سامان او یو پی ایس یا سولر ترلاسه کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.